درنو دوستانو ستړي مشه دی ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې چې دی ازادي رادیو سهارنې مجلده ز اجمل اندر تا هر کله وایم پایل هم لا خبرونو کو دا طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یوې نوې تګلارې په افغانستان کې لرسنوي غوښتي چې د خپل سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنون کولیس تر خپلې دوه مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. د تګلارې او کاپی چې کابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په یو غونډه کې د یو شمېر رسنوي چارواکو ته سپارل شوې ازادي رادیو تر لاسه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. دا ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې په تیرو وو ورځو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د بیرته راتګ کچا په بیساري ډول وړه شوې ده. د ادارې د پنځشنبه په ورځ د سرطان په 12مه په یو ریپورت کې ویلي چې له جون 14مه څخه د جولای تر 2مه پورې د افغانانو بیرته ستنیدل له ایران نه زیات شوي، خو د جون له 15مه د جولای تر 2مه دا شمیر نور هم ډیر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچا له 1.5 زیات افغانان افغانستان ته له ایران نه شړل کیږي. د ادارې زیاته کړې چې واځي د جولای په لومړۍ نیټه 240,000 کسان له ایران افغانستان ته استل شوي. د کډوالو عالی کمشنری له ایران نه د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه خودلې ویلې دي. په افغانستان کې بشري وضعیت ته پکتو راستنیدونکو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان کال د پیل راهیسې تر اوسه 1,000,000 زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 921,000 زیاتو کسانو یوازې د مارچ له 22مې وروسته افغانستان ته ستنېدنه کړې. ملګرو ملتونو او د پاملرنې نړیوال سازمان په یو ګډ رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د جنسیتي نابرابرۍ او محدودیتونو له امله د هغوی زیانمنتیا زیاته شوې ده. دغه رپورت چې د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې له شاوخوا 40,000 ښځو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی وایي چې د طالبانو حکومت له 2020 کال راهیسې داسې سخت او محدودونکي اقدامات کړي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه او ازادۍ په پراخه کچه محدودې شوي دي. په رپورت کې ویل شوي دي چې د محرم د اجباري ملتیا او د ښځو پر جامو محدودیتونو د هغوی عامه ژوند کې د ګډون وړتیا خورا کمه کړې ده. دغه راس په نادولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د پرکار بندیز نیوکه شوي او ویل شوي چې دغه محدودیت د ښځو او نجونو روغتیایي، تعلیمي، تغذیه او نورو بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی کم کړی او د ټولنې په سم او عادلانه شکل ویشلو کې د ښځو رول له منځه وړي. راپور دا هم ویلي چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د 80% نه زیاتو ښځو د لاسرسي ستونزې یادې کړي چې اصلي لامل یې د ښځینه مرستندویانو نشتوالی او فرهنګي محدودیتونه دي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري وړاندې شوی د لګښتونو او مالیاتو د کمښت بودیجه چې نوموړي ستر او ښکلې بودیجه نومولې وه د پنځشنبه په ماښام تصویب شو. د استازو جرګې مخکې دا بودیجه د امریکا سنا مجلس هم تصویب کړې وه او اوس یې وروستی ګام دا دی چې ولسمشر ټرمپ یې لاسلیک کړي. د کانګرس د راپورونو سره سم د امریکا د استازو جرګې 213 جمهوري غوښتونکو دې لایحې ته د منلو رایه ورکړه، خو دوه جمهوري غوښتونکو بیا مخالفه رایه وکاروله. په ورته وخت کې ټولو 212 دیموکرات استازو دې لایحې ته منفي رایه ورکړې ده. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران غواړي چې امریکا سره خبرې وکړي او کارته وي د چمتو دي چې دغه هیواد له استازو سره وګوري. ټرمپ د جولای په 3مه ایالته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل ایران غواړي خبرې وکړي، زما په اند هغوی لیوال دي چې له ما سره وغږیږي او اوس د دې وخت راغلی چې دا کار وشي. هغه زیاته کړه موږ نه غواړو چې هغوی ته زیان ورسوو. ولسمشر ټرمپ همدارس تایید کړ چې د منځني ختیځ لپاره د استازي سټیف ویت توکاپ همدا اوس له ایران سره په خبرو بوخت دی. د خبرې داسې مهال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مجید تخت روانچی NBC نیوز ته ویلي چې د اسرائیل او امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو د بریدونو سره سره به ایران د یورانیم غني کول روان وساتي. هغه ویلي چې واضح هدف د اټومي وسلو تولید نه دی او ایران تیار دی چې د غني کولو پر کچي او ظرفیتونو خبرې وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته ویل چې مسکو په اوکراین کې خپل موخو نه تیریږي او خپل اهداف به ترلاسه کړي. ټرمپ تر ټلیفون خبرو وروسته خبریالانو ته ویل چې دوی د ایران او اوکراین په اړه خبرې وکړي، خو په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دوستانو خبرونه مل آزادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وابوري چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یوه نوې تګلارې افغانستان کې لرسنوي غوښتي چې د خپل سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شونون کولیس تر خپرېدو مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. هغه څه چې په پراخه کچه ژورنالیستان ورته د رسنیو د محدودولو لا پراخ اقدامات په سترګه ګوري. په دې اړه په ریپورت سروې راوړي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي افغانستان کې د مین پاکانو شمیر 90% کم شوی دی. دا موضوع هم څیړو. یو شمیر افغانی افغان پوځیان او د خزو د حقونو په اعلان چې د افغانستان باندې د طالبانو تربیه وخت رسیدو وروسته ایران ته فناوړي د فشارونو له زیاتوالي او جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. په دې موضوع هم ریپورت درته وړاندې کوو. په افغانستان کې د پراخ وچکالۍ او زیاتیدونکې وچکالۍ په اړه هم ریپورت لرو که وختو ځینې نور مسایل هم لرو له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سنتو زموږه ازادي رادیو ناوړي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یوه نوې تګلارې سره افغانستان کې لرسنوي غوښتي چې د خپل سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شونون کولیس تر خپرېدو مخکې د وزارت سره شریک کړي. د دې تګلارې یو نسخه چې کابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په یو غونډه کې د یو شمېر رسنوي مسولینو ته سپارل شوې ازادي رادیو تر لاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د رسنوي مسولین وایي چې د خبرو ورته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د ریاستونو لخوا په شفاهي ډول شوی. د رسنوي ملاتړو ادارو دا تګلاره غندلې او د بیان د ازادۍ ښکاره نقص بللې دي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت لخوا پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیاسي بحثونو د تنظیم او کنټرول په موخه رسنیو ته یو تګلاره سپارلې ده. دا تګلاره چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا کابل کې په یو ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسولینو ته سپارل شوې او د یوې رسنۍ مسولې کاپي ازادي راډیو سره شریکه کړې، پکې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام دین د اصولو، د طالبانو د حکومت تګلارو او ملي ارزښتونو پر بنسټ تنظیم شي. په دې تګلاره کې د سیاسي پروګرامونو لپاره د شنونکو د شرایطو په اړه راغلي چې دوی باید د طالبانو د مشر لپاره د امیرالمؤمنین حفظ الله زعیم یا د اسلامي امارت مشر الفاظ وکاروي. د طالبانو حکومت اصولو او ملي ګټو ته ژمن وي، له بهرنیو ګوندونو یا سازمانونو سره اړیکه ونه لري او د دغه وزارت د رسنیو پر خپرونو د څارنې ریاست رسمي کارت ولري. دغه شان په دې تګلاره کې راغلي چې د سیاسي پروګرامونو د څار لپاره به د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر چتر لاندې یو ځانګړې کمیټه جوړه شي چې د رسنیو سیاسي خپرونې وڅېړي او منظم دورې راپورونه پرې چمتو کړي. دې تګلارې چې 15 فصله لري، رسنۍ مسؤلي ګرځولي چې له خپرېدو نه وړاندې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز د کمیټې ته وسپاري او خبرداري ورکړل شوې چې د سرغړونې په صورت کې به قانوني چلند ورسره وشي. په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل: د یوې ولایتي رسنۍ مسؤل هم چې نه غوښتل خپل نوم د رسنۍ نوم او د ولایت نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: دغه تګلاره په لیکلې بڼه ورسره نه ده شریکه شوې، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي دي. د دغه غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته دغه شان ویل شوي چې انتقادي موضوعات راپور نه کړي.
هغه طرحه چې د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوی یو داسې میکانیزم پکې په پام کې نیول شوی چې سیاسي خبرونې د حکومت له غوښتنو سره سم پر مخ ولاړ شي. دا د رسنیو پر فعالیت په اغیز نه لري، خو رسنۍ اړ دي چې بې منی.
د رسنیو یو شمېر ملاتړي سازمانونه د طالبانو حکومت د تازه تګلاره د بیان ازادۍ څرګند نقص بولي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمی ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ډیر اندېښمنونکی اقدام دی، ځکه د رسنیو اوریدونکو به نور پر داخلي رسنیو او خبریدونکو واقعیتونو باور ونه کړي، او دا په حقیقت کې د ځان سانسوري یو بل بڼه او د امر رسنیو قانون ښکاره سرغړونه ده چې لمخ کې هیڅوک که فرد وي که اداره نشي کولای د افغانستان د داخلي رسنیو په خبرونه کې لاس وهنه وکړي.
افغانستان دخالتي داشته باشه.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان هم د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه دغه تګلاره غندلې ویلې دي چې دا د بیان ازادي د رسنیو خپلواکي او د خبريالانو د مسلکي حقوقو ښکارا نقص دی. دغه شان په جلاوطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم په دې ورځ په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام غندلې او د رسنیو د ملاتړ او د بیان د ازادي له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې د دوی په خبره د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له امله په هغوی فشار راوړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شفهي ډول ویلي وو هغه شنونکي دې پروګرامونو ته نه وربولي چې د دوی د سیاستونو مخالف دي، او دای هم ویلي وو چې سیاسي خپرونې دې ژوندۍ نه خپرېږي. د رسنیو یو شمېر ملاتړو ادارو هغه مهال هم د اقدامات سانسور او د بیان ازادۍ په وړاندې جدي ګواښ بللی وو. که څه هم طالبان تل وایي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر رسنیو د محدودیتونو، سانسور، د خبریالانو نو د نیولو او ان شکنجه کولو ګڼ راپورونه خپاره شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
زموږه غلزاده یې راړي وناوري. یو شمیر پوخانی افغان پوزیان او د خزو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته ایران ته تللی، په ایران کې د فشارونو زیاتوالی او د جبري استلو احتمال اندېښمن کړی دی. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان کې د خپلو پوزي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او اعتراضونو کې د ګډون لامل د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. سیاسي او د خزو د حقونو فعال یو شمیر بنسټونه هم لګواخ سره مخ کسانو ایستل د نړیوالو اصولو خلاف بولي. نو جزئیات به په دې ریپورت کې واورو.
لیران د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر په چټکې دو سره یو شمیر په خواني افغان پوزیان او د خزو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته کډه شوي، د فشارونو له زیاتوالي او د جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو پوزي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي، او که بیرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شي ژوند به له جدي خطر سره مخ شي. یو شمیر پخواني پوزیان وایي چې د جبري استلو له ویرې ان خپل کورونو نه وځي. یو شپږ 500 کلن پخوانی افغان پوځی چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له خپلې میرمنې او څلور اولادونو سره تهران ته تللی دی.
په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د جبري استلو بهیر واقعا اندېښمنوونکی دی. زموږ لسترګو یې خوب تښتولی دی، ځکه هلته په افغانستان کې طالبان په پوله زموږ په تمه دي. دلته هم نه کار شته نه روزګار. په کور کې مو ځانونه پټ کړي چې خدای مکړه د جبري استلو طرحې سره مخ نه شو.
یو بل نه څلوېښت کلن افغان پخوانی پوځی چې دا مهال په مشهد ښار کې اوسیږي وایي چې شاوخوا څلور کاله مخکې له خپلې وګسیزې کورنۍ سره اړ شو چې افغانستان پرېږدي او اوس په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
فرق نه کوي که پوځي که ملکي، ټول ایستل کېږي. اوس موږ پوځیان تر ټولو خراب شرایط تېروي، هېڅکله دومره نه و سپک شوي. دا څو ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر ډېر جدي شوی. ښځې او ماشومان په ډوډۍ او ضرورتونو پسې وځي. زه داسې څوک یم چې هېڅ ډول سند نه لرم پرته له هماغه پوځي اسنادو چې د پېژندنې کارت مې دی.
دا په داسې حال کې ده چې په جنیوا کې د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا له ایران څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ایستلو په اړه چې له جدي ګواښ، سزا ورکونې او غچ اخیستنې سره مخ دي خپله پالیسي بیا وارزوي. یادې شورا تازه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې ایران په خپلو پرېکړو کې د انساني کرامت اصل، د ګاونډیتوب اصول او نړیوالې ژمنې په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو فعالان هم خبرداري ورکوي چې که بیرته واستول شي له ځپنې، نیونې او له مدني او ټولنیزو فعالیتونو له مطلق محرومیت سره به مخ شي. په پلازمینې تهران کې میشتې گیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان ښځې او د افغانستان د حقونو فعالانې د طالبانو او د سر د خطر له امله ایران ته راوتښتیدو. اوس مو د جبري ایستلو او بیرته افغانستان ته د ستنولو له امله وضعیت خورا اندېښمنونکی دی. نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو ملاتړي زموږ په اړه چې په ایران کې پاتې یو او له جبري ایستلو سره مخ یو هیڅ اقدام نه کوي.
د افغانستان د فعالو ښځو د همغږي ټولنې هم ویلي چې د افغانانو په ځانګړي ډول پخوانیو کارکوونکو، خبریالانو او د ښځو د حقونو د مدافعینو ایستل چې له خطر سره مخ دي ډېر اندېښمنونکي او د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. یادې ټولنې په یوه تازه اعلامیه کې چې په خپله ایکس پاڼې یې خپره کړې، له ایرانه د افغان پناه غوښتونکو د جبري ایستلو د سمدستي درولو غوښتنه کړې او د جبري اخراج ته نه او موږ ګاونډیان یو، دښمنان نه یو هشتګونه یې په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. له ایران د بی اسناد افغان کډوالو د بهیر په چټکېدو سره د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د بهیر په مخینې بللی او ویلي دي چې یوازې د جون په میاشت کې تر 2,500 زیات افغانان له ایران افغانستان ته ستن شوي دي. د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې ټول وګړي په بشپړ امنیت کې ژوند کوي او هیڅوک د خپل تیر فعالیت له امله نه تعقیبېږي. خو د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یونما او د بشري حقونو د یو شمېر سازمانونو او نړیوالو ادارو راپورونه ښيي چې د پخوانی حکومت ډېر شمېر کارکوونکي، پخوانی پوځیان، د ښځو د حقونو فعالان او اعتراض کوونکي په خپل سری ډول نیول شوي، شکنجه شوي او ان وژل شوي دي.
اوس هم د وچکالۍ په اړه. په افغانستان کې وچکالی له څو پرله پسې کلونو راهیسې روانه ده. که څه هم ورښتونه او بارانونه هم زیات کیږي، خو د سختو بارانونو او سیلونو له کبله اوبه تر مځکې لاندې ډېرې نه جذبېږي او ځینې ولایتونه دا مهال د سختې وچکالۍ سره لاسو ګرېوان دي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو خبرداری ورکړی دی چې وچکالی د افغانستان له شمال او شمال ختیځو ولایتونو څخه نور ولایتونو ته د پراخیدو په حال کې ده او نور ولایتونه هم ګواخي. په اړه یې تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
از دست خوشحالی چهار مرز آمزد گو مال و مردم مال
مشتاق ده پروان ولایت ده جبل سراج و لسوالی لمالدارانو دهی چه وای ده وچکالی او ده وخو ده نشتوالی لعملی یوشمیر چاروی مرسوی دی دهی چه ده مالداری للاره ده خپل کورانه لگختونه پورا کوی. ده پنجشنبه به پوراز ده جولای پدره مای آزادی رادیو تو وویل چه سکل ده دیرو خلکو ده حال دهی
خوشحالی هست او نیست. کشتکار مردم بسیار مشکلات است.
وچکالی ده او بنشته سکل خلکو سما کرنا ونه شوی کړی. د وشکلې لامل د خلکو غواګانې، څاروي او مالونه لمنځه ولاړل. ناروغي راغلی. ما شخصا 15 غواګانې لرلې چې درې مړې شوې. د ستونزې ډېرې دي.
د نیمروز ولایت یو بسکار عبدالعظیم چې په دې ورستیو کلونو کې وچکلې لامل للمي کروندې ډېرې زیانمنې شوي، اندېښمن دی چې که سږ کال هم کروندو ته کافي اوبه ونه رسیږي له جدي ستونزو سره به مخ شي.
اشمیدنی هست چون که بعضی جا مندات چا شور است و مشکلات آبی زراد
دست خواد ده اوبو ستونزه زکشتا چه پس اینو سیمو که دست آگان اوبا تروشی دی او کرنیز اوبا پا اوچه دو دی که پا پینزال سو ورزه که بیا زمو که تا اوبا و نرسول شی طول زمو که با اوچی شی زما پا گدون با خلق و تا دیر زیان ورسوی زکر سکال هم خلک
ډیر زیان استلیدي. دا نخنی په داسې حال کې دی چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړی چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ سیمو کې سخت وچکالی روانه ده او اوس په ټول هیواد کې د خبرېدو په حال کې ده. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 2مه په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د للمي ځمکو محصولات لمنځه تللي او د څارویو تلفات په ډیریدو دي. د ادارې ټینګار کړی چې زیانمنې شوې ټولنې د خپلو څارویو د ساتنې لپاره سمدستي نقدي مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې دا هم ویلي چې له وچکالۍ سره د مبارزې او د افغانستان خلکو سره د مرستې لپاره د خپلو اقداماتو پراخولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د اوبو کمښت او وچکالۍ یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ شي. له دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی، یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه
ستونزه سمدلاسه نشی حل کیده، ځکه چې دا یو لوی ستونزه ده که په افغانستان کې یو سم حکومت وي باید د لپاره پلان جوړ کړي. هغو ځنګلونو چې د اقلیم د نظم په ساتلو کې مرسته کولای شوه له منځه تللي دي. د دغو ځنګلونو او یخچالونو بیا رغونه خورا لوی کار ته اړتیا لري چې له بده مرغه اوسنۍ حکومت یې له عهدې نشي وتلی.
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان خلک په دې برخه کې هغو کسانو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې مهارتونه ولري، خو د ده د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا او کرنې مالدارۍ وزارتونو کې ګمارل شوي کسان د اوبو د کنټرول او د وچکالۍ د مخنیوي وړتیا نه لري. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د راپور او د ځمکو د خاوندانو او مالدارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان محمد کاظم شهامت نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرداری ورکړی و ویلي و په داسې حال کې چې کرنه د 80% افغانانو د عاید اصلي سرچینه ده، خو د دوامداره وچکالیو او د اقلیم بدلون له امله په دغه هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو کچه تر 50% کمه شوې ده. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له وچکالیو زیانګالي کروندګر او مالداران د طالبانو له حکومته، ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي چې نور زیانونه ورونه رسیږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر 90% کم شوی دی. اوچا په خپل روسي ریپورت کې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي لا هم د افغانستان زیات شمیر سیمې په ماینونو ککړې دي، خو د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله د ماین پاکانو شمیر کې د تیرو 15 کلونو پرتله دا کموالی راغلی. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
دار او ویره درته را دي کنه نشکوله چې سم خپل
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي او د 19 کلن صادق خان ورور پیر محمد شینواری و. صادق خان هغه ماشوم چې کابو شپک میاستې مخکې د دې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د لوبو پر مهال له جګړو د پاتې سویو ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې په لاس ټپي سو. پیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې لا د دوی سیمه په بشپړه توګه له جګړو د پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو پاک نه ده او خلک له شدیدو خطرونو سره مخ دي. یوازې د افغانستان ختیځ نه بلکې د ځینو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي هم د ماینونو او له جګړو پاتې ناچاو د توکو د پراخو ګواښونو له امله ویره او شکایت لري. د دې ډلې د زابل ولایت اوسیدونکي او ماین پاک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې په دولس والی کې کارونه کړی چې په دا ټول کې شته. د لاس جوړ شوي ماینونه دي چې د بوشکې ورته وایه او کټپې ورته وایه. د ورځني جګړې څخه پاتې شوي دي چې هلته خلک ارغت خان دي، د خلکو په زراعتي مځکو کې چې هلته خلک کښت کوي یا په داسې لارو کې چې مثلا د کښت لپاره دي په هغو کې دا ماینونه شته. خلک خو بیخي ډېر ورسره تهدیدېږي، د دې سره د خلکو د روزمره کارو مخنیوی کوي دي، خلکو
دا خلک داسې مهال په خپلو سیمو کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د توکو د ګواښونو له امله اندېښنه څرګندوي او د ماین پاکانو د کمښت له امله شکایتونه کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر کې 90% کموالی راغلی دی. اوچا پخپل دی راپور کې چې د جولای په دویمه یې پخپل ایکسپانډ خپور کړی ویلی په تیرو 15 کلونو کې په 2011 کال کې په ټول افغانستان کې 15,000 ماین پاکانو کار کوو، خو اوس دا شمیر د بودجې د کمښت له امله 1500 ته راټیټ شوی دی او د ماین پاکانو له 300 ټیمونو د روان کال تر اپریل میاشتې 168 ټیمونه پاتې دي او په ټکو یې د بیړنۍ مالی مرستې پرته به دا شمیر نور هم راکم سي. اوچا وایي چې د بودجې کمښت په شدید توګه د ماینونو د پاکولو فعالیتونه اغېزمن کړي او په ټکو یې د همدې میاشتې د جولای تر لومړۍ نیټې بیړنۍ اضافه فی بودجه ورنکړل سي. په ماینونو ککړو سیمو ته به د بشرپالو بنسټونو لاسرسی ختم او له دوامدار څار پرته به د پاکو سویو او ککړو سیمو د مدیریت اړوند ګډوډي د ماینونو پر وړاندې د مبارزې خنډونه نور هم زیات کړي. د ماین پاکۍ یو شمېر مؤسسې هم وایي د روان کال له پایلې د کافي بودجې نه لرلو له امله په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې فعالیتونه درېدلې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. یو شمیر افغان کرکټ پوهان په نګدی راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شلوريزه غوړه لیک د سیالیو د پیلیدو هرکلی کوي. په دې اړه به نور جزئیات زما د همکاري په چمتو کړي ریپورت کې واورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نګدی راتلونکو کې د شلوري سو غوړلی کې ای پی ایل ټی 20 د پیلې دوله خبر سره سم یو شمیر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیگ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ له اقتصادي اړخه هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. لدې ټلې کرکټ پو او د وسال میډیا مشر محمد واصل وسال ازادي رادیو ته وویل
له ورخه په دغه لیک کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد خي او لدې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای دی. لبل ورخه کوو ګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیگ زمونږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډیر زیاتې ګټې لري. لږ تر لږه یو لوبغاړی که په دغه لیگ کې لوبیږي نو له $100,000 نیولې تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په 10 نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیگ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیگ سیالي او د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلي چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د آی ټي ډبلیو یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلی چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د آی ټي ډبلیو له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیگ یا پریمیر لیگ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پړانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیگ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وځنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیگ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیگو پیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګوسی خپرې شوې چې په یاد لیگ کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیگ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیگ کیږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیگ ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډیر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په روانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو